ملامت خو یو اوس که کور ته را نشي څه ورسره کوې چې څوک یې پوښتنه کوي زه یې له شرمه په اړه خبرې نشم کولی.
د اسلام پلاره، خدای مو دې له شرمه وساتي. په فکرونه څه نه جوړېږي، بله لاره نشته، بس ته او نعیم ورپسې ووځئ ویلټوئ.
ما او نعیم نن ټوله ورځ په همدې فکر کوو چې په دې کمبخت پسې کومه خواته لاړ شو.
هغه پخواني ځای کې چې کار کوه یو ځل بیا هم هلته ورشئ، ګوندې هغوی ته معلوم وي. او رښتیا په کلي کې به یې کوم ملګری نه وي پې خبر.
همداسې به وکړم. دا دسترخان ټول که ګناهګار به شو، د څه وخت نه چا وار دی دا ټول که.
خدایا، ته مو کور ته بېرته خوشحالي راولې.
آمین.
د دېګ او کاسې خوند مو ورک دی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر هغه کسان چې په غیر قانوني توګه مهاجرتونه کوي، سربیره پر دې چې دوی خپله د ستونزو سره مخامخ کیږي، د دوی پاتې کورنۍ دلته د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای سي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وئ نننۍ خپرونه پیلوو. نننۍ خپرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسې میرمنې سره غږېدلې یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خپرونه کې به واورو. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلې نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې یې کمی راویستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنه سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لونې ښوونځي ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې 80 نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تلی. عقلي آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نن سن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم ضمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. او وروستی خبر ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د ښکته نجونو د ودولو مخنیوی یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمیشنری قدری یزدان پرست یوې غونډه کې چې د قانوني عمر ښکته نجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې دا مهال له قانوني عمر څخه د ښکته نجونو د ودول په ښارونو کې هم زیات شوي دي. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خوږې غېږې څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانې هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخلیږي. د بشر د حقونو کمیسیون چارواکي زیاتوي د 2010 او 2011 ارقام په ډاګه کوي چې په سلو کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره ښکته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم الشان است، در اصل 30 ورق است.
در قرآن عظیم الشان چه تاسو یه گوری پا اصل که دره پانی دی، چه هر جزیه پیوی ورقی لیکل سوی دی، لیکوالی حسین لاهوری دی، سوارلس یا فینزلس پانی پیو ورقی که لیکلی دی، در خط دولی نخص غباری دی، تقریبا دره سوکال پا خواه لیکل سوی، او در میناتوری هنری در هرات تیموریانو ترسیجه.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دوره تیموریان هرات؟
د ملي آرشیف د ماوینه او د خطي نسخو مسلکی کارشناسه میرمن عبدی حیدری خبرې وی چې آرشیف تار غلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری تیر کال کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوای پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسول و، وروسته بیا خپل لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری آسان خبر نده، خو دا چی میرمن حیدری څنګه توانیدلی دا کار په مخ بوزی دارت وایی.
زمانی که از صنف دوازده فارغ شدم
کل چیزل شوانزی نفارغ سوم د کنکور امتحان وروسته اقتصاد پوانزی ته بریالی سوم، بیا می هغه پوانزی پریشوده او لپلار سره می ملیار شف ته راغلم. پلار می پا ملیار شف کی تقریبا د 9000 خطی نسخو مسئولیت پا غار لاره. پلار می غشتل هر سوک چی دیر اعتماد پریلری باید ورسره کار وکړي او لدی خطی نسخو ته چی د افغانستان فرهنگی میراث دی ساتنه وکړي. نوزه دې مسلک ته غوړه کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه دیرش کاله کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډېر زیات زحمت مې ایستلی، رنګارنګ خطي نسخې مې مطالعه کړي او که وایم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر سوي او هر یو مې کتلی نو مبالغه به مې نوې کړې.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډېری ورځپاڼو اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څېړنیز مطالب یې خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډېر کم لوی کارونه ورکول کېږي او که کومه ښځه وکولی شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. حتی خپلوان او همکاران یې هم په ارامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم لداس ستونزو سره مخ شویده.
شخصی تا زمانی که وارد نباشه،
تر څو چې څوک په دې مسلکی وارد او مسلکی نوي، ډیره مشکل ده چې خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سیوي په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخه تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خندونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او دراتلونکو لپاره چنګ اراده لرم چې د خپل مسلک لاري خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر سوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلي دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدری نه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثارو سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیله چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث سو چې د کابل پوهنتون کتابخانې، علومو اکاډمۍ کتابخانې او عامه کتابخانې ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت متویز چې دې ځای ته رسیدلې یم.
امی مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کېږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن وه چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه نا څه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانمها خانه نشین شوند.
ده طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نه لرله چې لکور به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثارو مسؤلیت ما په غاړه وو. دې اثارو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم وړ شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نه سول، یعنی چا نه سوای کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیره ډارېدم، هر ورځ به له یوه تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگه سوال باقی نمیمون برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونه را ډک شو او له سترګو یې اوښکې بهېدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس به راته سر تر پایه کتل. یوه ورځ یې زما یو همکار وغوښت او ورته ویې ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو غږ اورېدل کېږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه راباندې راغله، ډېره وارخطا سوم. هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای ته آهسته کن.
له میرمن حیدری نه مو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلی وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خفه کېږم. له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتلل، نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه میرمن د دومره نارینه په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشت 10-12 نفر از صلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا څلور اولادونه لري، دوه لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامنې د ښوونځي زده کوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غوړی مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مودادی په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسئ.